احمد شیبریم دا ازادي راډیو د لسو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. ناروی طالبانو ته بلنه ورکړې چې په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان په تړاو له یو شمېر لویدي سوالو سره خبرو تکشینی. تر خبرونو وروسته په دې اړه د ناروی او طالبانو د استازیو نظر در سره شریکو. اروپای ټولنه وایي چې په کابل کې دفتر د بشري مرستو د رسولو او د بشري بسر د څارنې په هدف پرانیست. د کابل ننګرهار لویه لاره بنده شوې او واشنگتن د یمن د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. اروپای ټولنه وایي چې په کابل کې د دفتر پرانیستل د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. د اروپای ټولنې د بهرني کمیسون بیان پیټر ستانو پرونو ویل په کابل کې د اروپای ټولنې ډیپلوماټیک ماموریت د ډیر لږ فزیکی حضور په بڼه یوازې د مرستو در رسولو او د افغانستان پر بشري وضعیت د څارنې په هدف پرانیستل شوی دی. د شاغلی ستانو په وینا د اروپای ټولنې د اقدام ته باید د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په سترګه ونه کتل شي. د کابل له سقوط وروسته دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو استازولي پرانیستل کیږي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د کابل جلال آباد د لوی لارې د بندېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویاند حافظ عبدالبصیر زابلي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د څو ورځو مخکې په څیر د سروبي ولسوالي په ورشمین تنګې سیمه کې د غره د شویدو خطر و، نو ځکه دوی دا لاره بند کړه.
د دې امکان شته چې دا غر بیا راوښویږي. په دې خاطر مو خلکو ته، موټروانانو ته، د لوی لارې مسافرو ته مو خبر ورکړی چې تاسو انتظار سي تر څو مشکل حل سي. درا غوړو سبا تاسو ته اجازه ده کوم دغه لار باندې تګ راتګ وکړي.
شاغلی صابلی زیاته کړه چې د کابل جلال آباد او لغمان د لوی لارو په دروازو کې هم کسان ګمارل شوی دي چې د لوی لارې د جوړېدو تر وخته پر دې لار د موټرو تګ راتګ ته اجازه ورنکړي. د ورشمین تنګي د سوري تیژې په سیمه کې څو ورځې مخکې هم غر وشوید چې یو موټر لاندې کړ او 15 کسان یې ووشل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له هالند سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړی سیالي وګټله. د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې یو ورځنیو نړیوالو 50 ورځو لوبو د لړۍ کوربه افغانستان دی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له بیګانې لوبي وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا بریا مهمه وبلله.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړۍ 50 ورځې لوبه کې د نیدرلند لوبډلې ته د شپږ دېرش منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. د ویل د دا لوبې د دواړو هیوادونو لپاره خورا مهمې دي، ځکه چې له همدغه ډول لوبو څخه لوبډلې کولی شي چې نیغ په نیغه نړیوال جام ته لار پیدا کړي.
له هالند سره د افغانستان دوه نورې 50 ورځې سیالۍ سبا او بل سبا په پام کې دي. په همدې حال کې له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو په نړیوال جام کې افغان لوبډله نن د زیمبابوې په وړاندې لوبه کوي. افغانستان او زیمبابوې دواړه په دې جام کې یوه بریا او یوه ناکامي لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ د یمن د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. انټونی بلنکن وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یمن کې د حوثي اخیانو د توقیف یو مرکز په نقشه کړ. د دې بریټ پترس کې لښ تر لښه او یا تنه وشل شوي او پلسکونو نور ټپیان شوي دي. انټونی بلنکن په یو بیان کې وویل په جګړه کې زیاتوالی یوازې بشري بحران شوروي او د یمن د خلکو کړاو پسې زیاتوي. د سعودي په مشه ائتلافي ځواکونه وایي چې حوثیانو ملګرو ملتو او د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته مخکې راپور نه و ورکړی چې دا ځای دي له هوایي بریدونو خوندي وي. په یمن کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ویاند بشیر عمر وایي ژغورونکي د یمن په شمال کې د ساده په ښار کې د توقیف په دې مرکز کې لا هم د ژوندي پاتې شویو لټه کوي. د ماشومانو د ژغورلو نړیوال سازمان ویلي دي چې په ساده کې د توقیف په دې مرکز کې کډوال ساتل کېدل. تر دې هوایي بریډ څو ساعته مخکې د الهدای د فشار کې د مخابراتو یو مرکز په نقشه شو چې په یمن کې لدی حمله سره انټرنیټي خدمات ودرېدل او پلازمین صنعت سیر مهم هوایي بریډونه وشول. د هوایي بریډونه درې ورځې وروسته تر دې وشول چې ایرانی پلوه حوثی اغیانو د متحد عربی اماراتو په پلازمین ابوظبي کې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو بریډ وکړ چې یو شمېر کسانو ته مرشوب لواړول. پاکستان وایي چې د کورونا وبا له پیلې پرون د لومړي ځل لپاره په کووېډ 19 ناروغي د اخته کسانو تر ټولو لوړ شمېره ثبت کړې ده. د رسمي شمېرو له مخې پرون د څلور بیر ساعتونو په ترڅ کې لوز رښپړ سو د زیاتو مثبتو پیښو راپور ورکړل شو. د روغتي خدماتو په چارو کې د پاکستان د سر اعظم ځانګړي استازي فیصل سلطان د کورونا د مثبتو پیښو پر زیاتېدو اندیښنه څرګنده کړه.
موږ د کورونا د وبا په پنځمه څپه کې یو. په لویو ښارونو کې د کورونا مثبت موارد په زیاتېدو دي. مثبت موارد یوازې په کراچۍ ښار کې په سلو کې څلوېښت زیات شوي. د لاهور، اسلام آباد او حیدرآباد په څیر په ځینو نورو ښارونو کې هم مثبت موارد په زیاتېدو دي.
پاکستاني چارواکي وایي ډېری ناروغان د کورونا په اومیکرون بڼه اخته شوي دي. په پاکستان کې د کورونا ضد واکسین د تطبیق بهیر ساوکه پر مخ سي او تر اوسه د دې هیواد په سلو کې یوازې 40% وګړي واکسین شوي دي. ازادي راډیو په منځني سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې لرو. کوم مخکې تر دې چې د تفریح پروګرام ته مخه کړو، د ورځې تاو د مسایل راخلو. د ناروی د پوز لوی درستیز وایي هیواد له بي وسلو افغانانو سره د مرستې په پار د طالبانو د پلاوي کوربه توپ کوي، نه د دې لپاره چې د دوی حکومت پر رسمیت پیژني. تاکل شوی ده چې په پلازمینه اوسلو کې د سول بي دي سو هیوادونو استازي د طالبانو د حکومت له پلاوي سره وګوري. د راپورونو لمخي په افغانستان کې د بشري حقوقو روان وضعیت او هغه بحران چې افغانستان ورسره لاس کړوان دی د دې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. طالبان بیا هیله مندي چې د دوی د حکومت د پرسمت پیښندلو پر مسلې به هم خبري وشي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل پورا پور کې.
ناروی د طالبانو د پلاوی قربتوب ته چمتووالی نیسی. د لومړی ځل دی چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنې دورسته د یو اروپایي هواد لخوا داسې یو غونډه جوړیږي. د ناروی د پاوز لوی درستیز اریک کریستوفرسن پرون وویل دا یو مثبته خبره ده چې اوسلو په افغانستان کې د خپلو پخوانیو مخالفانو هرکلی کوي. ښاغلی کریستوفرسن زیاته کړه چې د دې غونډې کوربتوب د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده، بلکې هدف یې د افغانستان د خلکو ملاتړ دی چې د زیاتو مرستو وړ دي. د ناروی لوی درستیز له ناروی ټوډی ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي دي چې له طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي څو د دوی سرپرست حکومت د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په برخو کې د مسؤلیتونو د منلو لپاره هڅه وکړي. د ناروی غونډه د طالبانو د حکومت او د یو شمیر لویدیځو هیوادونو ترمنځ سبا په اوسلو کې پیلېږي او تمه ده چې تر سه شنبه ورځې به دوام وکړي. په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د پلاوی مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیګا ازادۍ رادیو ته وویل د پلاوی بنن د ناروی پر لور وخوځيږي او له سبا څخه به د غونډې له ګډونوالو سره لیدنې کتنې پیل کړي. ښاغلی مجاهد د غونډې د اجنډا په اړه وویل
د افغانستان د پیسو د تحریم موضوع چې باید رفع شي، د بشري مرستو موضوعات دي، افغانستان سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د احیا موضوعات د ټول په اجنډا کې شامل دي. په دې باندې به بحث کیږي او د امریکایانو او اروپایانو سره به تبادل نظر کیږي. همدارس د افغاني شخصیتونو نه هم مشورې او نظریات اخیستل کیږي.
ښاغلی مجاهد په دې اړه چې د طالبانو پلاوی بل کومو شخصیتونو سره وګوري جزئیات ورنکړل. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ناروی او طالبانو پر پلاوو سربیره به د اروپایي ټولنې، متحدو ایالتونو، برتانیا، فرانسې، ایټالیا او جرمني استازي هم د اوسلو په غونډه کې ګډون وکړي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انکن هوتفیلد د دې غونډې په درشل کې ویلي چې هیواد د افغانستان د روان بشري وضعیت له کبله ډېره اندېښنه لري، ځکه د دې په وینا میلیونونه افغانان له یو بشري ناورین سره مخامخ دي. نوموړي زیاتوي چې غواړي د ناروی د حکومت او لویدیز روښانه غوښتنې په تیره د بشري حقونو او د نجونو د تعلیم په برخو کې طالبانو ته ورسوي. له 15 میاشتو زیاته موده کېږي چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، خو تر اوسه هیڅ هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. بشري حقونو په تیره د ښځو حقونو ته درناوی او نجونو او ښځو ته د کار او زده کړو اجازه، د یو ټول شموله حکومت جوړول او له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کول له طالبانو سره د تعامل لپاره د نړیوالې ټولنې اساسي او مهم شرایط بلل کېږي. لدې مخکې به لابلو هیوادونو ویلي چې د افغانستان لپاره راټول شوی بس پنبه د طالبانو حکومت تور نه کړی بلکې د نړیوالو خیریه مؤسسو لارې به اړو کسانو ته ورسوي. د افغانستان د وضعیت په اړه د اوسلو غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې اروپای ټولنې د سې شنبه په ورځ له افغانستان سره د څه باندې 300 میلیون ډالر مرستې خبر ورکړ. اروپای ټولنې ویلي دي چې دا پیسې به د ملګرو ملتونو د دوو اړوندو ادارو د خوړو د نړیوال پروګرام او د روغتیا د نړیوال سازمان لاره ولګول شي.
سبا بل سبا او سیشن به په اوسلو کې له طالبانو سره غونډې دي. په ناروی کې د سیاسي چارو کتونکو ایسا سانګزای وی چې له طالبانو سره به درې اړخونه غونډې وکړي. شغله سانګزای دا خبره د ناروی د رسنیو په استناد کوي. نور جزئیات به له دوی څخه واورو.
د افتن پوسټن په نامه ورسپاره د یوې سرچینې له قوله چې دغه پروګرام جوړون کې بلل شوی دی دغه له قوله ویل دي چې په دغه کتن کې به په دغه کتن به په ټول کې درې برخې ولري. په لومړی برخه کې به طالبان د افغانستان له مدني فعالانو او نارینه او خزینه او دغه راز ژورنالیستانو سره خبرې کوي چې دغه ژورنالیستان به یو څه له افغانستان به هر چیرته چې هغه به راغوښتل شوی دی او دغه راز له افغانستان هم ځینې مدني فعالان او ژورنالیستان راغلي چې هغوی سره به دوی ګوري. په دومه برخه کې باید د کتنو د طالبانو استازي د لویدیځو هیوادونو له استادو سره خبرې کوي چې په دغه هیوادونو کې د ورسپانه په باور امریکا، جرمني، بریتانیا، فرانسې د اتحادیه اروپا استادي پکې برخه لري. او د دې کتنې په درېمه برخه کې به وايي بایلیټرال یعنی دوه اړخیز خبرې وي د ناروی او د طالبانو.
ډاکټر سب استنګ سې د ناروی د چارواکو په استناد دا روښانه شوه چې د دې سفر هدف څه دی.
د سفر پاکله د ناروی خارجه وزیر او د غراز د ناروی حکومتي چارواکو ویل چې د کتنه د افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره ضروری ده. اوله دی پرته باید له طالبانو سره چې په اړه ډول وی دیالوګ شروع شي که هغه د افغانانو ده او که د لویدیځو هیوادونو او بهرنیانو. دوی وایي دغه دیالوګ څومره زر شروع کېدای شي غومره د انساني ناورین مخه هم نیول کېدای شي. اته دوی مثالونه د یونیسف او د ملګرو ملتونو ورکړي دي چې تقریبا 3.2 میلیون افغان ماشومان د اوس لخوار ځواکۍ کړيږي او د لوګي خطر او د قحطۍ خطر هم ډیر زیات ده. نو دغه کتنه او دغه دیالوګ له طالبانو سره ضرور ده ځکه چې بشري مرستې په یو ډول ورسیږي. او دغه راز دوی وایي چې په دغه ډیالوګ سره به طالبان تر فشار لاندې راسي چې ځینې هغه محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي او د ښځو د حقوقو په اړه کوم مسایل چې هغه به سره وڅېړي او لږ به باید په دې کې دوی نرمښت وښيي.
د ښځو د حقوقو مسلې ته تاسو اشاره وکړه او ناروی یو له هغو هیوادونو چې دا موضوع په کې ډېر حساس ده. د ناروی اپوزیسیون او سیاسي مخالفانو د طالبانو له دې سفر په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي که اټکل کوي چې ورسته به څه وایي.
د حکومت مخالف او ګوندونو اکثره دغه کتنه غندل ده او ویلي چې دا په یو ډول د طالبانو ته مشروعیت ورکول دي او کله چې طالب استازه یو متمدنه هیواد ته سفر کوي دا په یو ردیف کې د دو د یو متمدنه هیواد او د غراز دی ترهګر ډلې راوستل چې دواړه په یو ساته په یو ساویا کې په یو میز کې نه او دا د مانلو نه ده.
په ناروی کې مشت سیاسي چارو کتونکو ایسا ستانکسي نن دوی په چی له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو له دوه تر دریو او بیا له دریو تر څلورو. په دې پروګرام کې هم د ناروی د درې ورځنیو غونډو په تړاو اوریدل شي. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د سکایپ، واتس اپ او ټلیفون لاري برخه واخلئ. د خبرونې لمیل منو پښتنه وکړي له دوه تر دریو پښتو خبرونه ده تشنا اسمان لاندې او له دریو تر څلورو دری خبرونه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خو برای خوراک جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سرمایه
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر